The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینه احسن. نن د زیارت ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې لومبنۍ نیټه ده. پاکستان کې شوې دي، د سحر شپږ افغانستان کې دي، د سحر پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د شپې نهه بجې دي. د شروع ورځ د ستمبر دیرشمه نیټه ده. د ډیوه ریډیو سارنۍ خپرونې نیم ساعته خبری خپرونې نه شروع کیږي. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته. د ملګری ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند سره د امن قائمولو څلور نکاتي ایجنډې بیرته ویلي. افغانستان او پاکستان یو بل سره په تاوتریخوالي وخت نشي تیرولی او په افغان خاوره د پاکستان امن هڅې هله کامیابېدلی شي چې افغانستان هم دوی سره دې مت کې همکاري وکړي. پاکستانی مشر وایي تر څو چې د ترهګرۍ بنیادي علتونه پام کې نه راوستلی شوي حل به یې ګراني. د افغانستان په قندوز ښار د طالبانو قبضه اوس هم لا پر ځای ده او د سیمې نه راغلي خبرونو تر مخه طالبانو د ښار په یو مهمه غونډۍ هم قبضه کړي. افغان صدر اشرف غنی وایي قواوې د ښار ځینې مهمه ودانۍ بیا نیولې ولې طالبان دغه دعوې ردوي. رپورټونه وایي د نیټو عسکرو خصوصي دستې هم د افغان عسکرو امداد دپاره قندوز ته روانې شوي. روسي هوایي جازونو په شام د شام په دریو صوبو کې د شامي هوایي فوج په کومک هوایي عملیات شروع کړي. د روس د دفاع وزارت وایي د عملیاتو مقصد یې د داعش فوجي سازو سامان د رابطې نظام د ګوله بارود د ذخیرې او ګاډي په نښه کول دي. خو نړیوال مشرانو د روس په دې ګام اندېښنې ښکاره کړي او وایي د روسي کاروایي ځایونو کې داعش زور نه لري. دوی ګمان کوي روس ته صدر اسد مخالف وسلوال کمزوري کول غواړي. سرټکې تاسو واورېدل، وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګری ملتونو اویایمې غونډې ته خپل وینا کې د ترهګرۍ د چیلنج په حق لویلي د دې د خاتمې دپاره د دې اسباب معلومول پکار دي. په خپل وینا کې وزیر اعظم شریف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو په حق لویل چې پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړۍ عمل دپاره هر ممکنه کوشش کړی. په نتیجه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم شروع شوې، خو د ځینې عواملو د لاسه دغه عمل ودرېدو او په نتیجه کې د تندرو حملې زیاتې شوې، د کم چې موږ غندنه کوو. په خپل وینا کې هغه زیاتره خبرې د پاکو هند امن عمل او د کشمیر په مسله وکړي. د افغانستان شمالي ښار قندوز کې په یو فوزي غونډۍ د قبضې نه پس د طالبانو کنټرول نور مضبوط شوی دی. یاد دي د ګل پورس د قندوز په یو جیل او د هوایی اډې په ځینې برخو د قبضې نه پس تقریبا په نیم ښار د طالبانو قبضه شوې وه. افغان امنیتي ځواکونو د نهې په ورځ د امریکا په فضايي مرسته د ښار کنټرول بیرته اخیستو دپاره کاروایي شروع کړې وه. اخوا د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په یو بیان کې حکومت ته ویلي چې خپل ماتې دې تسلیم کړي. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وایي د شام په هغه برخو کې چېرته چې داعش یا د القاعده سره تړلې تندره و موجودګي نه لري د روس په هوایي حملو سخت فکرونه لري. هغه دا خبره د شورو په ورځ د ترهګرۍ پر ضد د ملګري ملتونو فورم ته کوله. د دې فورم کوربتوب روس کوو. دغه غونډه د شام په هومز سیمه کې د ماسکو هوایي حملو نه پس شوي. کیری وویل داسې قسمه حملې سوالونه راپورته کوي چې ګینې د روس اصل مقصد د داعش پر ضد جنګېدل دي او که د اسد حکومت بچ کول دي. روسی دفاعي مشران وای هوایی جازونو د شورو په ورځ په شام کې د داعش پر ضد شل هوایی حمله کړي. روس وای جټ جازونو د داعش پټ مرکزونه په نخه کړي. اخو امریکا وای په شام کې به د داعش پر ضد ائتلافي هوایی حمله جاری ساتي. امریکا د روس هغه خواست رد کړي چې امریکایي جازونه دي په شام فضايي حدود نه استعمالوي، ولی چې روس د شام حکومت د مرستې دپاره شروع د ورځې نه هلته بمباري شروع کړي. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کیربي وای په عراق او شام کې به د داعش پر ضد د دوی ائتلافي مشن جاري. خارجه سیکرټري اش کارټر وړاندې د پینټاګون عملې ته هدایت ورکړي چې په شام کې د ائتلاف په سرګرمو د روس خبر کی چې د روس او ائتلافي فوزونو ترمنځ په غلطه تاوتریخوالی رانشي. د فلسطین صدر محمود عباس د شورو په ورځ ملګري ملتونو ته ویلي چې فلسطین وس نور شل کاله مخکې د اسرائیل سره شوې اوسلو امن معاهدې پابند نه دی. هغه په یو ان غږ وکړو چې فلسطینیانو ته د عالمي تحفظ ورکړي. هغه په اسرائیل تور ولګو چې غربي غاړې او مشرقي یروشلم کې نوې آبادکاري کوي او فلسطینی قیدیان پرېښودو نه انکار کړی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د صدر عباس وینا ته فوري جواب کې وویل دا درغلي ده او دوی سره په منځني ختیځ کې تباهي او شر جوړ جوړېد شي. اخوا د شورو پورس د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګری ملتونو صدر دفتر کې په لاول ځل د فلسطین جنډه هم لګولی شوې. په دې موقع د فلسطین صدر محمود عباس او د یو این سیکرټری جنرل بان کی مون هم موجود وو. بان کی مون دغه ورځ د فلسطینیانو دپاره د فخر ورځ وبلله.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی یا د جنرال اسمبلی اجلاس د امریکا په نیویارک ښار کې سرته رسیدلی دی او په نننۍ ورځ هم د دې عمومي اجلاس په موقع باندې یو شمیر مهمه مشرانو به شمول د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف غونډې ته وینا کړې ده. میاں نواز شریف په خپل وینا کې د پاکستان او د هندوستان ترمنز په لائن آف کنټرول او په نورو مسلو باندې چې کم روان صورت حال دی په هغې باندې خبرې کړې دي او د امن عمل په لړ کې هندوستان ته څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده چې وایي په دې سره د دواړو ملکونو ترمنز د امن په لار کې پرمختګ کېدای شي. د دې نه علاوه هغه د کشمیر په موضوع هم خبرې کړې دي او ملګری ملتونو ته ویلي دي چې کم قرارداد د کشمیر د مسلې حل په لړ کې وړاندې ملګری ملتونو منظور کړی وو هغه قرارداد د عملي کولو په لړ کې کوششونه وکړي. د دې سره سره هغه د افغانستان سره په خپلو تعلقاتو هم خبرې کړې دي خو مهمه ټکی د دې نه علاوه د وزیر اعظم نواز شریف ته وینا سوې کمو موضوعاتو باندې خبرې تی پاتې شوې دي یعنی نه دي کړې. نو دغه ټول تفصیل به مونږ اخلو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ چې هم دغه غونډې ته پاره نیویارک ښار کې موجود دی. هغه نه به په دې موضوع باندې نور تفصیلات اخلو. هر کله ورته وایو په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډېره مننه سمینار سره کور مو ودان.
کاکړ صاحب وزیر اعظم نواز شریف نن وینا کړې ده د یو این جنرال اسمبلی ته مهمه خبرې که تاسو اوریدونکو ته وایي.
بالکل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چهارشنبې په ماسپښین د ځایي وخت مطابق د ملګری ملتونو عمومي شورا ته خپله وینا وکړه. د نوموړي د وینا زیاتره توجه له ګاونډي هندوستان سره په اړیکو ښه کولو باندې وه خو د دې تر څنګ د افغانستان او په سیمه کې د امنیت اقتصادي همکاري او د ترګري د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې. د هندوستان سره د سولې په باب هغه د څلورو ټکو یوه فارموله وړاندې کړه چې پکې لومړی د 2003 د لائن آف کنټرول د جنگ بندي لاسنامه عملي کول دي. دویم پکې دا دی چې په یوه هم حال کې د طاقت استعمال نه دي کول. دریم دا دی چې کشمیر غیر فوجي سیمه ګرځول دي او څلورم له سیاچین څخه د فوجونو غیر مشروط بیرته راغوښتل شامل دي. د نوموړي د دې وړاندیز په جواب کې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکاس سوروپ په ټویټر باندې خپل دریځ کې ویلي دي چې پاکستان د ترګرۍ اسانتیاوي ورکوي. هغه د ترګرۍ نه بلکې د خپلې تګلارې ښکار دی. هغه دا هم په خپل ټویټ کې ویلي دي چې کشمیر غیر فوجي سیمه جوړول د مسلې حل نه دی بلکې د مسلې حل دا دی چې ټول پاکستان غیر فوجي سیمه وګرځول شي. د افغانستان په اړه ښاغلي نواز شریف وویل چې په افغانستان کې سوله ثبات غواړي او د دې لپاره د جوړجاړي د پروسې ملاتړ دی کړی دی او د افغان حکومت او مخالفه طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو سهولت هم ورکړی دی. خو دغه په وینا د عمل په کابل کې د تروریستي بریدونو وروسته ودرېدی او د وسلوالو بریدونه بیا زیات شو او د دې حکومت په سختي سره د دې بریدونو غندنه کوي. نوموړي په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د چین د هڅو ستاینه وکړه. هغه وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکیچ د یوه هم هیواد په ګټه نه دی. د وویل په هر صورت کې باید تندرو فکر له منځه یوړل شي.
کاکړ صاحب افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله چې 13 ورځې په پاکستان باندې نیغ په نیغه هم د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا په موقع چې پاکستان باندې نیغ په نیغه ګوتې اوچتې کړې وې، آیا د هغې خبرو یا د هغې تورونو جواب میاں نواز شریف په خپل تقریر کې وکړو او که نه؟
هغه دا یو خبره خو په تقریر کې ونه کړه، البته دا ورسته مطبوعاتي کانفرنس یې ونه وکړه. د مطبوعاتي کانفرنس زوره غلی وم چې څه وخت دا پښتنه ځینې وسو چې د افغانستان د تورونو په جواب کې وته سوای، نو دا خبره وکړه چې د لوړ مشرتابه، یعنی که هغه پوجي مشران دي یا بیا سیاسي مشران دي، د هغوی یو د بل سره په ټلیفون باندې رابطې دي او زموږ دا موافقه سره ده چې ځینې خبرې چې موږ یو بل ته کول غواړو باید په مطبوعاتو کې را نه شي، یو بل سره په ټلیفون باندې وکړو. نو دا ولې چې څه وخت د بدبیری برید وسو، نو هم موږ د غرنګ د دې سره په ټلیفون باندې تماس ونیو او د هغوی سره خبرې وکړې، او موږ هیله من یو چې افغانستان به هم خپله خاوره د ترګرو نورې لکوي چې د پاکستان په ضد وکارول شي، او بیا وویل چې د پاکستان خاوره هم د نغوري چې ترګړې د بل هیواد د لپاره استعمال کی د اپریشن ضرب عزب په ملګری ملتونو کې هم ذکر وکړ چې د غړي په کامیابی سره روان دي، ډیر لا سراوړنی کړی دي، دا به تر هغه جاری وي تر څو چې ترګري او تندروي
او د دین علاوه. که تاسو دا هم اوریدونکو ته وایي چې آیا وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چې کوم داخلي مسلې دي یا خطرات دي پاکستان ته په دې وخت کې په ملک دننه چې کوم حالات جوړ دي، آیا په دې موضوعاتو باندې هم څه وایي او کنه؟
بس یو درنګ دی چې د ضرب عزب د عملیاتو ذکر یې وکړ او د هر لاسته راوړنو ذکر یې وکړ، خو دا ونه ویل چې د دې ضرب عزب په ترڅ کې تر یو میلیون زیات خلک په قبایلي سیمو کې او په خاصه توګه شمالي وزیرستان کې بې کوره شوي دي، او تر دې وړاندې هم خلک چې وو هغه د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي دي. د هغوی د تګ لپاره یې څه پلان نه کوي غوره، او نه همدا وویل نړیوالې ورورولۍ ته چې خپل هغوی سره مرستې وکړي چې دا خلک بیرته خپل په کورونو او پسنو کې آباد شي، د هغوی کورونه بیرته ور جوړ کړل شي، یا کوم تاوانونه چې شوي دي هغه بیرته ور پوره کړل شي. د هغه ذکر یې ونه کړ په خپل په هیواد کې دننه چې کوم داسې بندیز لګول شوي سازمانونه دي، یا بیا نړیوال سرګر سازمانونه په فهرست کې شامل دي، د هغو ذکر یې هم بیس نه دی کړی چې دوی د هغو خلاف څه اقدامات کوي یا بیا څه پلان ورته لري. دغه رنګه د بلوچستان د مسلې چیرې چې په زیات شمېر خلک بې درکه دي، د هغه ذکر هم ونه کړ چې دغه بې درکه کسان به څرنګه راخوشي کول کیږي، او هلته په بلوچستان کې به سوله څرنګه راځي، ثبات به څرنګه راځي، او ورسره دا چې هلته دا تورونه دي چې کوفیه ادارې د پاکستان چې دی هغه د خلکو په تښتونو کې لاس لري، او بیا د هغه مړي میندل کیږي. نو په دې باب هم هغه هیڅ نه دی ویلي. البته د یو پښتنې په جواب کې چې څه وخت د مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله، نو پښتنه ځینې وسوه چې ملالې سوزي خواهش لري چې هغه پاکستان ته ولاړ شي، هغه د پاکستان ویاړ ده او ټوله نړۍ ورباندې ویاړ کوي. نو نواز شریف وویل بالکل د هغه حکومت پلان لري چې ملالې سوزي خپل هیواد ته راوغواړي، او عزت یې وکړي، احترام یې وکړي، او ستاینې وکړي. دا ویل چې ډېر زر به ولسته دغه پیغام چې دی دا ورسیږي، او دوی به خبر شي چې ملالې سوزي راغواړو او ښه درناوی به کوو.
اوس به راشو نن چې کوم د ملګري ملتونو غونډه وه، نو په هغې کې د فلسطین صدر محمود عباس وینا هم ډیره مهمه وه. که اورېدونکو ته د هغې وینا هم ځینې مهمه ټکي تاسو وایئ.
فلسطینی صدر محمود عباس نن د نړیوالې ادارې د عمومي شورا غونډې ته په خپله وینا کې د نړۍ په مشرانو واضح کړه چې نور له اسرائیل سره لاسلیک شوي لوزنامو باندې د عمل کولو پابند نه دی. په ملګري ملتونو یې هم غږ وکړ چې فلسطینی اولس ته دي نړیواله ژغورنه ورکړي. هغه وویل تر څو چې اسرائیل آبادکاري نه وي بند کړې او نه یې زندانیان خوشي کړي وي، نو دوی هم په لوزنامو عمل نشي کولای. د محمود عباس د وینا په جواب کې د اسرائیلي وزیر اعظم دفتر سوشلي وړاندې خپل یو بیان جاری کړ دی، او په دې کې ویلي دي چې محمود عباس په منځني ختیځ کې د کړکیچ ملاتړ کوي. یو بل په زړه پورې خبره زه غواړم چې له اورېدونکو سره شریکه کړم. څه وخت چې د ملګري ملتونو د عمومي شورا غونډه پیل شوه په 15 سپتمبر، نو هم په هغه ورځ باندې د فلسطیني ریاست بیرغ راوځړول شو د ملګري ملتونو په ودانۍ باندې، چیرې چې هم د ټولو هیوادونو بیرغونه ځوړندي. خو نن محمود عباس د خپل وینا وروسته هم د دې بیرغ په رسمي توګه پرانستنه وکړه او په خپل د درته ورولې د بیرغ چې د هغه جوړند کړ او بیا په دې موقع باندې بان کی مون چې د ملګری ملتونو عمومي منشري هغه هم ورسره وو او بان کی مون خپل خبرو کې وویل چې نن د چهارشنبې ورځ د فلسطینیانو لپاره د ویاړ خبره ده چې د دې بیرغ ملګری ملتونو په ودانۍ باندې راځوړل شو.
او کاکر صاحب اخیری پوښتنه به دا کومه د شریکه اعلامیه چې کومه ده هغه به کله جاری کیږي د دې د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې نه پس؟
دا رنګ دی چې دلته خو چې ویناګانې کیږي د هغه ترڅنګ بیا بلابیل نورې غونډې روانې وي، هغه د امنیت په حواله سره هم وي، هغه د لکه دا وخت چې کومې غونډې روانې دي هغه دا دی چې نیوکلیایي تړونونه او نیوکلیایي وسلې چې دي د هغو مخه رانیول دي چې نورې وسلې نشي جوړې، په هغه باندې دوی غواړي چې یو تفاهم وشي. نو په دغه حواله سره دا رنګ غونډې چې کیږي د هغو شریک اعلانې وي او دا رنګ چې د ملګري ملتونو د عمومي شورا چې کومه غونډه ده د دې شریکه اعلانیه البته نوي، هغه په دې چې ټول مشران راځي او خپل ویناګانې کوي، هغه کله احتجاج وي، هغه کله سرګري په ضد وي، هغه خپل وړاندیز وي، خپل د هیواد په حواله سره دا خبرې کوي. یو بل خبر نواز شریف وکړه په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې، هغه دغه چې د بانکیمون چې د ملګري ملتونو عمومي منشري له هغه سره هم ملاقات کړی دی، د جرمن د چانسلر سره ملاقات وکړ، د جنوبي کوریا صدر سره ملاقات کړ، د همدارنګه سریلانکا، ترکیه، سنګال مشرانو سره ملاقات کړی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نړیوال بانک له صدر سره هم ملاقات کړی.
ډیره مهرباني کاکر صاحب د دومره تفصیلاتو چې تاسو موږ سره د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې راکړه.
ډیره مننه له تاسو سره هم د ځان خیال ساتئ.
نا د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو نیم ساته خبری خبرونه ده. په نننۍ ورځ باندې کمی کمی مهمه ویناګانې د ملګری ملتونو په عمومي شورا په غونډه کې شوې وې. په دې حقله تاسو تفصیلات واورئ. اوس به تاسو ته څېړنه وړاندې کوو چې نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې کومې خبرې کړې دي، د فلسطین صدر محمود عباس چې کومې خبرې کړې دي، نو په څېړنکاران چې کوم دي یا دا څه تاثر ورکوي د پاکستان د وزیر اعظم وینا چې کومه ده هغه سمانه لري چې په کومو موضوعاتو باندې هغوی خبرې کړې دي، او د فلسطین دپاره دا څومره معنی لري چې کوم نوی پرمختګ د فلسطین په تاریخ کې لیدلی شوی دی. موږ سره د ډیوا ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه د نیویارک نه په خبرونه کې شامل شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. په خیر راغلی پیر زبیر شاه.
په خیر.
تاسو نه بلاول زه دا تپوس کوم چې وزیر اعظم نواز شریف چې نن کومه وینا کړې ده، او خصوصا د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې امن راوستو د پاره کومه څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړې ده، څه معنی لري؟ آیا تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ چې دا به د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې څه مهمه پرمختګ د امن په لړ کې راولي او کنه؟
د چې کوم د کیسې کړې دي، دا چې نواز شریف دا څه نوې کیسې نه دي، دا هغه زړې خبرې دي چې کشمیر شه دي خود مختاری د ورکړې شي، هغه د نه د فوج سلایسي او د امن یو هغه یو لارې ورسکار کړې دا هندستان ته، خو چې کوم هندستان مطالبه دي پاکستان نه، دا ورته وایي چې موږ د ممبئی یا ټیکس چې کوم چې په شته انوالو هغه د را پلاسه کی د نړۍ علاوه د نور حمله د بند کی او د کشمیر شیزه د مداخلت بند کی، هغه د جواب نه دا کړای، او د نړۍ علاوه نور چې کوم افغانستان ورنه غلې دي هغه د جواب نه دا کړای، چې کوم کیسه د بھارت هندستان په خوا کړې دي، دا ټول یو زړې خبرې دي خو په نوې شکل سره تکړه دي. نن
میاں نواز شریف په حق باندې ویل کیږي چې هغه د پاکستان چې کوم داخلي خطرات دي په موجوده وخت کې په هغه باندې سدیسی خبري ونه کړې. پاکستان کې چې کم اندرونی د ترهګرۍ مسله ده، چې کم ځانمرګي حمله کیږي، چې کم امنیت حالات دي، یا بیا پاکستان کې چې د کم پولیو وبا په دې وخت کې خوره ده او نورې داسې مسلې دي، داسې کلدم تنظیمونه دي چې پاکستان نه غوښتنه کیږي د هغوی پر ضد دي ګامونه پورته کی، هغه هغه موضوعاتو باندې خبرې ونه کړې، نو تاسو څه ګڼئ چې څه وجه کېدای شي چې هغوی دومره مهمه موضوعاتو نه ډډه وکړه او خالی په هندوستان او د کشمیر په مسله باندې زیاتې خبرې وکړي؟
بالکل، دا کیسه موږ هم نوٹ کړه، خلکو نوٹ کړه چې د وزیرستان سے ضرب عزب مثال ورکړه چې الته موږ ضرب عزب کوو او دا به موږ انجام ترسو، خود دا نو ویل چې ضرب عزب اثرات چه سوی دی اوسه پورې په پاکستان شه یا په افغانستان شه هغه چه اثرات سوی دی. هغه نه علاوه د وزیرستان د لس لکه نه زیات خلک چې کوم هغه بې دره سوی دی، هغوی ذکر یې نه وکړی چې هغوی پر دوی څه پروګرام لکه تاسو څه ویل چې پولیو کیسې د نه وکړه چې دښته او بل چې کومې ته کیسې وکړې، ایمان دا خیال چې د دومره د خپل اختیار و چې دا کومې کیسې دای کوي. بالکل
صحیح. یو بل خبره به زه تاسو نه دلته کې پوښتنه کول غواړم، دا هم رپورټونه دي چې د دې غونډې په موقع باندې ډېرې داسې نورې غونډې هم په خواوشا کې دي، یعنی هم د جنرال اسمبلی سره سمې کې دي، یعنی صدر براک اوباما د نور ملکونو مشرانو د لپاره د ډوډۍ بندوبست کړی وو او دغه شانتي نورې هم دغه شانتي مهمه غونډې وي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې غونډو کې نه ښکارېدو. نو دې ته تاسو څنګه ګورئ چې څه وجه کېدای شي چې دومره مهمه غونډو په موقع باندې میا نواز شریف نه ښکاره کېدو؟
نواز شریف ما تاسو سره څنګه اول ویل چې یو خو د سره د واپس په پاکستان شه د ډېر دباو لاندې دا فوج ډېر دباو کړای دا او د سره چې کوم اختیارات دي اسپیشلی هغه اختیارات چې کوم خارجي امور دي او دفاعي امور دي هغه د سره بالکل اختیار نشته، هغه ټول اختیار فوج سره ده. او دغه نه علاوه ټول ملکونه ورنه ګیلې وي، افغانستان ګیلې کوي، هندوستان د ورته خپل ډیپلوماټیک اغېز زیات کړی چې پاکستان دباو سره راولي. او که تاسو سوچ کړئ تاسو څنګه کیسه وکړه لکه جانکاری سره ملاو سوای وو، بل ګیټس سره ملاو سوای وو، دغه علاوه بان کی مون ملاو سوای وو، خو ټول بان کی مون چې کوم هغه د کشمیر ذکر دوه نه کړی، دغه لکه ورته ویلی چې دا ذکر وکړي. نو زه وایم چې دا وجه دا ده چې نواز شریف یو کمزور وزیر اعظم ده او ډېر زیات دباو شه دا خپل ملک شه او هغه چې اختیار نشته ورسره هغه ځنه دا دومره اکټیو نه ده.
او یو به زه تاسو نه پوښتنه کول غواړم، ستاسو نظر به غواړم چې کم د فلسطین صدر محمود عباس نن کومه وینا کړې ده او پکې اسرائیل ته یو قسم لا دړکه یا خبرداري ورکړې ده، نو دا د فلسطینیانو لپاره او بیا په فلسطین د فلسطین جنډه هم لاول ځل په د ملګری ملتونو چې کم صدر دفتر دی هلته کې اوچه تکړه شوې ده، نو دا د فلسطینیانو لپاره څه پیغام ورکوي په مستقبل کې یا په راتلونکي کې؟
دا لکه دا مهم دا بیان مهم په خالی په دغه وجه ده چې دا اول وارو چې فلسطین اجنډا په اقوام متحده سه دا دی وغړوله. او دغه نه علاوه اصلي پته به لګېږي چې دوی په موقع په فلسطین پسې دنه څه کوي، لکه دا چې کوم اعلان وکړای چې اصلو چې کوم وعده وي هغه موږ نه منو، اگر چې دوی نه مني هغه به دا مقصد دا چې دوی به اسرائیل سره اکنامیک معاشي سیاسي او تجارتی دا او دفاعي دا بایکاټ وکړي او چې دا وکړي هغه په فلسطینیانو په خلکو سره اثرات کوي. او اوس هم محمود عباس په فلسطین شه د چې کوم مقبولیت دا غشې ډېره کمی راغلې ده، دا یو بیان خپل مقبولیت واپس راوستلو لپاره ده کړی ده. خو ایمان دا خیال چې دغه باندې فلسطینیانو په ژوند باندې به څه داسې ښه اثر راسي دا چې میاستو یا کال شي.
ډېره مهرباني پیر زبیر شاه، تاسو موږ سره راغلی څېړنه وړاندې کړه په نننۍ ویناګانو باندې،
ډېره مننه.
وستا تاسو بوزو افغانستان ته چرته چې د افغانستان شمالي خار قندوز کې په یو فوزی غونډې د قبضې نه پس د طالبانو کنټرول نور مضبوط شوی دی. یاد دی د ګل په ورځ د کندوز په یو جیل او د هوایي ډې په ځینې برخو د قبضې نه پس تقریبا په نیم خار د طالبانو قبضه شوې ده. تفصیل پیاورو وکیل خان نه.
د افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیول لپاره د پوز لخوا عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده. چرته نه چې داسې راپورونه دي چې طالب وسلوالو نور هم خپلې خپې مضبوطی کړې دي. وسلوالو طالبانو د ګل پروس په کندوز د درې وړخون نه حملې کړې وې او په خپله ولکه کې اغستې وو. دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه 14 کاله پس طالبانو کوم غټ خار نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما ویلي د کندوز په انخطو کې د سل نه زیات ملکي وګړي جلی شوی او جوبل شوی دی او شپږ زره کسانو خار پرې خو دی. د یوناما مشر ښاغلی نیکولس وای راپورونه دي چې په خار کې د صحت کارمندانو په ګډون د خلکو د وجنو تختونو او صحت اسانتیاو سره د بهر وتلو کې هم خلکو ته ستونزو سره مخ دي. راپورونه وایي کندوز ته د هیواد د جنوب نه د افغان ځواکونو د نورو عسکرو لیږلو هڅې روانې دي خو طالبانو لارې نیولې دي او ماینونه پکې خښ کړي دي او بغلان صوبه پلا تګ نه پرېږدي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د شورو پرواز بغلان کې تودې انخطې روانې دي. د دې ترڅنګ امریکایي جنگي الوتکو د نهې پرواز د افغان ځواکونو په ملاتړ کې بمباري کړې او د امریکې په مشرۍ د ناتو ځواکونو ویاند ویلي لومړی حمله افغان او اتحادي ځواکونو د راپیخي خطرې د میند وړلو لپاره کړې دي. او دویمه فضائی حمله د شپې په مهال د کندوز هوایی ډګر نه چاپېره شوی چرته چې د نهې پرواز د طالب وسلوالو سره تودې انخطې شوې وې. د نهې پرواز افغان صدر اشرف غنی خبریالانو سره خبرې اترو کې ویلي چې د ملي امنیت پوسټ په سمدستي توګه مخ پر وړاندې تللی او سو ودانۍ یې بیرته نیولې دي. نوموړي ویلي فضائی حملو کې د زیات انساني زیان خطره ده چې طالبانو ځایي خلک د ډال په توګه استعمالوي. اشرف غنی په ولس د قرار غږ کړی او ویلي دي چې قوم دې په افغان ځواکونو باور لري او هغوی د دې قابل دي چې ډېر زر کندوز بیرته ونیسي او په سیمه کې امن پر ځای کړي. د طالبانو دغه قبضه که هر څه د یو ولایت په یو خار پورې محدود ده خو سیړونکي وایي چې که افغان پوست د کندوز قبضه زر تر زره بیرته وانغسته نو اثرات یې تر نورو سیمو او ولایتونو هم غځېدلی شي. اخوا افغان حکومت داوه کوي چې په کندوز کې د طالبانو قبضې ختمولو لپاره دا مهال هوایی ډګر تر څنګ د یاغي طالبانو او امنیتي عسکرو تر مینځ سخته جګړه روانه ده چې پکې تر اتیا او زیات طالبان وژل شوي او په دغه وژل شو کې د کندوز دپاره د طالبانو والی او د هغه مرستیالان هم شامل دي خو طالبان دغه دعوې په کلکه رد کړي دي.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وای د شام په هغه برخو کې چرته چې داعش یا د القاعده سره تړلې تندره و موجودګي نه لري د روس په هوایي حملو سخت فکرونه لري. تفصیل په ورو زاهد خټک نه.
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر ویلي شام کې د روس هوایي حمله چې په کوم سیمو شوي هغه د داعش کنټرول لاندې ناراضي. د امریکا دفاع چارواکي وای روس د شام غربي خار حمص سره نږدې هوایي بمباري شروع کړي. شروع په ورځ یو خبری کانفرنس په مهال ښاغلی کارټر دا خبره تکرار کړي چې امریکا به شام کې داعش تندرو ډلې پر ضد د ائتلاف مشري کوي او د روس هغه خواست رد کړي چې دغه فضايي حدودو کې امریکا باید حمله ونه کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي چې د امریکا او روس ځواکونه به ډیر زر یو بل سره خبرې کوي کیدای شي دغه خبرې زیارت په ورځ وشي چې شام کې د یو بل مخالف رانه شي. د نوړاندې خارجه وزیر جان کیری ویلي وو چې د روس په هوایي حملو اندېښنې لري ځکه چې دغه سیمې نه خو د داعش او نه د القاعده په کنټرول کې دي. د دا خبرې د ملګرو ملتونو په ترڅ کې روس لخوا ترهګرۍ پر ضد انتظام شوي غونډې ته کولې. دفاع وزیر ایش کارټر ویلي روس لخوا شام کې د صدر بشار الاسد په حمایت کې هوایي حملې کولو مطلب اور باندې تیل اچولو برابر دی. د زیاته کړي شام کې د روس مداخلت سره به د غلطه روانه خانه جنگي نور هم زیاته شي. شروع په ورځ ملګرو ملتونو غونډې په مهال د روس خارجه وزیر سرګای لاروف د جان کیری سره غونډې ورستو خبریالانو ته ویلي د روس هوایی حملو په حقله د پینټاګون په معلوماتو باور ونه کړي. نهې په ورځ دفاع وزیر پینټاګون ته امر کړی چې شام کې د ائتلاف په هلو ځلو روس سره رابطه کی وي. خود امریکا خارجه وزارت ویان جان کیربی ویلی بغداد کې موجود د روس فوز یو جنرال ورته شام کې د حملو خبرداري اولنه ورکړې وو. ملګری ملتونو کې خبری کانفرنس په مهال د شام قامی اتحاد ویلی د روس هوایی حملو کې شپږ درستنانو ته مرګ جبله اوړېدلی چې زیاتره عام خلک وو. بلخوا د روس دفاع وزارت جنرال ایګور ناشنکوف ویلی د هوایی عملیاتو هدف د داعش فوزی سامان، رابطې مرکزونه، ګاډي، د د وسلې ذخیره او نور سازو سامان په نخه کول وو. کرملن کې د روس صدر ولادیمیر پیوټن ویلي دغه حمله د شام صدر بشار الاسد په خواست شوی او تر هغه وخت پورې به جاری وي تر څو شامی ځواکونو ته بری نوی ترلاسه شوی. صدر پیوټن ویلي روس به د شام ځواکونو هر جایز جګړه کې حمایت کوي، په خصوصي توګه ترهګرو پردت جنگ کې. د روس لخوا د هوایی حمله په داسې حال شوی چې ګل پورز د روس صدر ولادیمیر پیوټن او امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ ملاقات شوی چې پکې نورو موضوعاتو ترڅنګ د شام په مسله هم بحث شوی وو. د دغه خبرو تر وروسته د سپینې